وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه سردار علي کهر د پروګرام په لټه وي سر سخت کېږم خو ګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته د نن ورځ په لټه دیو کې مونږه د پښتو په پولیسي د پښتو په شاعر په اصنافو او د دیبانو شاعرانو په داوی په کار باندې تاسو سره خبرې ترې کوم په دې پروګرامونو کې مونږ تاسو سره پولیسي ادب کې پټپا په دغه شان په کاکړې غاړو په چاربیتا دې موضوعاتو باندې سره خبرې کړې د دې په جوړښت باندې سره خبرې کړې د دې په تاریخي اهمیت باندې خبرې کړې دي او خو نن سبا مونږ تاسو سره د غزل په حواله باندې خبرې کوو د غزل په موضوع باندې خبرې کوو د غزل په موضوع باندې هم تاسو سره مونږ ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي د غزل په مضمون باندې سره خبرې کړې دي د غزل په جوړښت باندې سره خبرې کړې دي خو نن سبا مونږه د غزل چې کوم شاعران دي کوم شاعران چې غزل لیکي دا غي په حواله باندې تاسو سره خبرې ترې کوو نن چې به کوم شاعر په حواله مونږ تاسو سره نظر شریکو د دې شاعر نوم دی مجبور سورانی د مجبور سورانی د جن او داغي د کار په حواله به تاسو څنګه خبرې ترې شریکو او زموږ چې کوم په هاندې هغه به د دې په حواله به تاسو سره کوي زموږ سره درې ځانه خواږه محترم مېلمانه ډاکټر محمد اقبال صاحب ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب او ډاکټر پدغوم صاحب درې واړه محترم ډاکټران صاحبان زموږ سره په پروګرام کې موجود دي د ټولو اول ورزو خپل درون خوږ محترم مشر ډاکټر اقبال صاحب هغه نه لږ نظر غیره سره سنګر شریکي تاسو ته په پروګرام کې په خیر راغلی ډاکټر صاحب ډیره مننه دې تکر صاحب ډیره
مننه
او څو نظر پر سره شریکي د مجبور سورانی د جن او د غی د فن په حواله باندې
تکر صاحب د مجبور د مجبور سورانی خپل نوم عبد الله دی تخلص مجبور دی د پیدایش کال د جنوري شپږم تاریخ 1950 د پلار نوم مولانا عبدالحق دی د سورانی سره سره تعلق ساتي کله اخوندان ضلع بنو دی د تعلیمي فراغت نه پس په خپل حقانیه مدرسه کې محترم مقرر شو د مدرسې د اهتمام سره د کلي په سرکاري سکول کې د اسلامیت استادی هم پر غاړه شو اکال 2014 کې په حق ورسید مرحوم د مشهور روحاني پیر سید مختار الدین د قربوغه شریف خلیفہ و چې ټول عمر یې د مذهبي علوم په خورولو او درس او تدریس کې تیر شو نو مولوی ک یو خوا د دینی اقدارو د سرلوړای په وجه دا خپل وخت جید عالم په حیثیت پیژندل شو بل خوا د یو نامتو شاعر په توګه هم د شهرت خاوندو مجبور زمون د شاعرای د روایت او امین دی په شاعرۍ کې په اکثر او اصناف تبع ازمای کوي کړی دا خود غزل په حواله زیات مشهورت لري په غزل کې کلاسیکي ټچ تازه کاری معنا افرینی دودو د بیان اخکار خوبی دا دا یو دو غزل د نمونه په توګه روان دي کوم غزل دی د ګلونو خاریه ده د رنگونو خاریه ده د مازو خو د حسین او د اکسنو خاریه ده زه د زه په اکله څه به درته وایم ملګرو د نیمګړو ارمانونو د لاسونو خاریه ده د راتلو وعدې لوزونه خو خبر چې درته یاد شي د راتلو وعدې لوزونه خو خبر چې درته یاد شي د تا جون د تا جون وادي وادي دی د لوزونو خاریه ده محبت په حقیقت کې درد او غم دی مجبوری دا په ظاهر د مایونو په ظاهر د مایو جام دی د خوبونو خاریه دا ستا په چم ستا په کوڅه کې عجیب غوندې منظر دی ستا په چم ستا په کوڅه کې عجیب غوندې منظر دی هر خوا مینه ظاهری ده د سوالونو خاریه ده حسن څه دی مینه څه ده ای زما ساده یارانو حسن څه دی مینه څه ده ای زما ساده یارانو د فکرونو ګلستان دی د خیالونو خار د خارو خیالونو خاریه ده اسا چې دوبه دوبه کیږي زه مې نه دګي مجبوره سم دوبه دوبه کیږي زه مې نه دګي مجبوره هر خوا ته چې نظر کوم د غرمونو خاریه ده د خپل غزل یو ګورې جی بیا به زه همراسته د جانان خبرې نه کوم بیا به زه همرا ته د جانان خبرې نه کوم بس شم به اعتبار زړه ته د ځان خبرې نه کوم اگر چې تصور مې تل د زلفو پیچو خم کې دی گیر چې تصور مې تل د زلفو پیچو خم کې دی ولې به یارانو د زندان خبرې نه کوم دا چې د روزخار ته د رنګونو شهرا جو دا چې د رنګ دا چې د روزخار نه د رنګونو شهرا جوړ کړه ما خو درته وی چې د هجران خبرې نه کوم بیا را ته ملګرو چې د شک په نظر وکتل بیا به زه د چا زنخدان خبرې نه کوم نن یو لحظه یې په فراق کې چې زه ولیدم یار شلو قایل چې د طوفان خبرې نه کوم دا چې تاج محل د خاموشۍ نړولې دی بیا زه د اوښکو د باران خبرې نه کوم بیا به زه د اوښکو د باران خبرې نه کوم خشوه د مجبور غزل ګویۍ چې خشوه د مجبور غزل ګویۍ نه چې خبر شوم بیا به په سرحد کې د ایران خبرې نه کوم شعر ته لغ سوچ وکړه چې خشوه د مجبور غزل ګویۍ نه چې خبر شوم بیا به په سرحد کې د ایران خبرې نه کوم تکر سے مجبور سرانے یہ عالم دے مولا خدا کو غزل کی ناصحانہ انداز اور مولائیت کیا بالکل نشتہ دے غزل دا غزل پر انداز کی نکلے دے بلکہ حق ادا کرے دے رخصت پر دے رنگون و شہرا سر تجدی ورکول نو استلادا اخول ہندا خشو دا مجبور غزل گوئے تا چی خبر شو خشو دا مجبور غزل گوئے نا چی خبر شو ما بیا به په سرحد کې د ایران خبرې نه کوم دا یې د عبدالحمید بابا خیال په نوي انداز کښې وړاندې کړی دی فارسیبانو د حیرت ګوتې په خوله کړي چې حمید سخن سازي کړ په پښتو کښې ک چا د مجبور په غزل کښې کار کولو ته غاړه کېښوا د مجبور په غزل کښې ډېر څه دي لکه شعر دی جمعیت زمونږ د زړونو به بیا لوک شي جمعیت زمونږ د زړونو به بیا لوک شي دا په زلفو کښې چې داسې انتشار دی په دې شعر کښې خلک جمعیت زمونږ د زړونو به بیا لوړ شي دا په زلفو کښې چې داسې انتشار دی په دې شعر کښې صنعت تضاد دی جمعیت او انتظار په ځان کښې متضاد الفاظ دي دا بل شعر یې وګورئ دلارام او د زړه سر یې چې ګڼمه دلارام او د زړه سر یې چې ګڼمه هم هغه مې دل شکن هم هغه مې دل شکن او دل آزار دی دلارام او د زړه سر یې چې ګڼمه هم هغه مې دل شکن او دل آزار دی دلته بیا دلارام او دل شکن ځان کښې متضاد دي دلته هم صنعت تضاد موجود دی
بلکل
دا بل شعر دی خوب د مرګ یې هم چې سترګې پټې نه کړي خوب د مرګ یې هم چې سترګې پټې نه کړي اے مجبور دغه حد د انتظار دی خوب د مرګ یې هم چې سترګې پټې نه کړي اے مجبور دغه حد د انتظار دی یعنې د حد دا حد دی که نه ځي انتظار یعنې مرګ هم سترګې چې نه شي پټوله خو دا کیفیت یې څه طریقې سره بیان کړی دی فکر صاحب دلته د انتظار کیفیت کوم حد ته رسېدلی دی دا بیانېدی نه شي صرف محسوس کېدی شي مرګ او سترګې نه پټېدل او بیا مجبوره د تخلص چې کوم دی ځي نو دا هم دلته یعنې ډېر په اے مجبوره دغه حد د انتظار دی یعنې سړی چې مجبور هم وي که نه نو دې ته سوچ وکړئ تاسو شعر کښې څومره یې عجیبه خوند دی د دغه یو شو دی د دغه یو شو تشویس چې سړی کېني دي د دغه یو شعر تشویس ته چې سړی کېني صفې ورپرې ډکې شي دا یې څومره ساده شعر دی سوچ مې له خوا څخه په تله شولوي سوچ مې له خوا څخه په تله شولې هومره زما زړه ته په را تله شولې سوچ مې له خوا څخه په تله شولې هومره زما زړه ته په را تله شولې دا سهل ممتنی دی شعر د مومن خان مومن د شعر همپله دی تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا خود دی شعر کی یعنی سادہ دی دی اور دین علاوہ چکم دی نو یعنی پکې پشري چې کومه ده نو هغه ډېره ژوره ده خو دې کښې یو خوبي بله موجود ده هغه تله او را تله دې ته مونږ وایو په صنعتي یعنې خطي تجنیس خطی تجنیس یو خو تجنیس ده کنه دی خدا خطی تجنیس ده صرف ده اغای املا تجنیس پکی نو آغا آغا هم دلتا یعنی پدی شهر که موجود ده خدیم سمر چه محبوب ده عاشق ده خوانه لگیشی او دیکه یعنی سو ده تاسو ده دی اندازه را گوده شد دوم را زیادی پزره را وری دی ده تشریح جوارتیا خو لری ورسر ورشال پسید که تجنیس موجود ده تکر صاحب دی سورانی صاحب کتابون اشپک کتابون ہے جو ٹوٹل اپدو کے صرف یہ کتاب چاپ تے زلفی او رسخار کی شیری مجموعہ دا او پا کین پینز کتابون نا چاپ تی نا چاپ کتابون پا دے جول دی دا اسلام معاشی نظام دا اسلام معاشی نظام دا تاریخ پاک یو سو پانی دا بنو ادب اشتراکیت یو سو زلاند اکسونه اس گوره جی دا سمرا
زما پا خیال لے ڈاکٹر سیبا یو خبر کو با ڈاکٹر سیبا لگ تسیح کو ما دبنو ادب چاپتے دبنو ادب چاپتے ما پخپلا قتل لے دبنو ادب چاپتے دا کنا چاپتے لے
کیدے شی چاپ ہوئی
او دا ما قتل لے
کیدے شی چاپ ہوئی خوپا دا کلم خواندانو که چاپ نا چاپ لکھتے کنگی زکا دا خبر کو ما
نن ما سره شته دي ما سره شته دي دا چاپ ته او دي دا چاپ ها دا غیر پس په چاپ شوی دا قلم د خوندان او د لیکلو نه پس په چاپ شوی کنه خو ما سره دا دا شته دي دا چاپ ته د بونو ادب خجی تاسو خپل خبره جاری ساتئ
خو دې کې یو بل نو چې تاسو ګورئ د اسلامي معاشي نظام یعنی مقصد دا یو د اسلامي معاشي نظام دا کړی دی هغه به نوم خبر دی د اشتراکیت او سو زلام اکسونه دلته اشتراکت باندې هم یعنی هغه خبر دی او تاسو ګورئ چې د دې یعنی دا علم څومره وسیع دی د اسلام نظام هم وړاندې کوي او د اشتراکیت خبره هم کوي او دا یو دغه دی چې عقیدت ګورو نه ما لیدلې خو نه دی خو ښکاري چې د نعتونو مجموعه ده عقیدت ګورو نه تکه چې مجبور شي نعت هم پر روایتي انداز کې لیکي نه لیکي یعنی تک مجبور سے بروائیتی انداز کی نہیں لکھی دس یہ سو شیروں نے ہو گو رہے ہیں کہ وزدان آفاقی دے اور فطرت ہم سلیم دے دا آبا امی پا لارزم ہر کلام چی تسلیم دے
دیر خواہ
کہ دو زیو پا بود خانہ کی کہ وزدان آفاقی دے اور فطرت ہم سلیم دے دا آبا امی پا لارزم ہر کلام چی تسلیم دے چه در زلو پا بودخانه که در اختیار بوتان ماست رو به تا اشک ای محبوبه غزنوی که ابراهیم ده
واو 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 دیر خده
چه در زلو پا بودخانه که در اغو اخبر لیجه ده کنیزی چه در زلو پا بودخانه که در اختیار بوتون ماست رو به تا اشک ای محبوبه غزنوی که ابراهیم ده چه در تا پر ازازمه چې دا تا تکلیف کوما دغه هم د تا توقیر دی دغه هم د تا تعظیم دی ته نیکي کوه د اخري شعر ته سور چپ ته نیکي کوه زاهدا هم په دې چې خدای قهار دی ته نیکي کوه زاهدا هم په دې چې خدای قهار دی زه ګنا چې وکړم خیر دی خدای غفور دی هم رحیم دی
وا 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 وا
زه ګنا چې ته نیکي کوه زاهدا هم په دې چې خدای قهار دی جو بنا تو کلم خیر دے خدای غفور دے هم رحیم دے تکر سے خوشحال خان بابا رحمان بابا عبدالحمید بابا اور ربی خان بابا دا طول زمان روی شاعران دے پا غو بانے کار کول یا غو حق جوڑی گی
بلکل
دی خور ہے کہ نور هم بلا گو حر پراتے دی اگو تا نظر کول بکار دی اگو پا کم دا سی ممن دی کم چې د موږ نه داسې یعنی مقصد دا دی بې غوره پراته شاعران دي او موږ د هغه شعر ته یعنی دغه نه ورکوو او په هغو باندې کار نه کوو نو دوی ته کار کول پکار دي او په دوی باندې دا نوي ملګري چې کوم دي نو هغه زاړه راچاو شوي کوم مضامین دي یا کومې زړې کیسې دي هغه نه راخلي او نوي څه کار کوي نو هغې ته به یعنی اپریسیشن زیات میلاوېږي انشاءالله
اخري
شعر زه خپل وړاندې کوم جي کله به شي د جوهریانو نظر موږ لالونه په ایرو کې اوسو کله به شي د جوهریانو نظر موږ لالونه په ایرو کې اوسو نو تکر صاحب دا به خبرې بس دي نور خبرې به په ملګري وکي.
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب، ډیر د خوند او ډیر د مزې او ډیر خپل خبره تاسو وکړه چې زمونږ په دې خطه کې ډیر خخه خلک پراته دي، ډیر خخه لیکونکي دي، ډیر خخه شاعران دي، او مونږ د موږ په دې په کوم پروګرامونو چې مونږ کړی دي په دې کې مختلف نمونه رااله مونږ ته مخې ته، او تاسو ولیدل چې ډیر ښه شاعرانو خو دغه شان پټ پراته دي او خلکو ته نه دي معلوم. زمونږ مقصد هم دا دی چې مونږ د دې خپل ریډیو د لارې هغه خلک چې کم عام خلکو ته د هغې پته نشته، چې هغه خلک مونږ را مخکې کړو او هغه مونږ د خپل قام ته وړاندې کړو، او مونږ د خپل ادبي پنګه وسیع کړو، کولاوی کو، د دې لمن د دې لمن کولاو کو، په دې باندې ان شاء الله چې مونږ خپل کوشش کوو. او زمونږ سره زمونږ چې کوم ډاکټران صاحبان ملګری دي، خصوصا ډاکټر احمد مغموم صاحب، ډیر د ستاینې وړ دي، ډیر د ستاینې وړ دي چې مونږ سره په دې پروګرامونو کې همیشه د پاره زمونږ سره شریکي، او ډیر محنت سره ډیر زم داغه سره دغه شان ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب دي چې مونږ سره په دې پروګرامونو کې ډیر محنت کوي، ډیر کوشش کوي. تاسو یقین وکړئ چې دوی دومره هلې ځلې کوي د دې خلکو د را پیدا کولو لپاره، دوی لګیا دي، کوششونه کوي. تاسو په خپله ډاکټر صاحب ډېر کوشش کوئ، زمونږ نور مېلمانه چې کوم سره پروګرامونو کې راغلي دي هغې ډېر زیات کوشش کوي چې د خپل خلک، د خپل شاعران، د خپل ادیبان، د خپل پوهان دا راپورته کړي او د خپل قام ته وښيي. دا د قام سترګې دي، په کار دي چې زمونږ د قام د دې نه خبر شي. نو خبرې خو په ډېرې کېدی شي. ډېره ډېره مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو ډېره ډېره مننه. اقبال خان، تاسو ډېره ډېره مننه. ورزو خپل بل درون محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او داغې لږ نظر اخلو چې هغې راسره د مجبور سورانی په حواله څه نظر شیر کوي. ډاکټر صاحب، تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ.
ډاکټر صاحب، د ډاکټر محمد اقبال خبرې مو واورېدې، او د مجبور سورانی په حواله داغې چې کوم نظر و هغه تاسو واورېده، او په هغې کې چې هغه کومه خبره وکړه چې په کار دی چې په دا قسم خلکو باندې لکه څنګه چې په نورو شاعرانو کار شوی دی، په دې شاعرانو باندې هم کار وشي، او دا د چې کوم د بنو د ادب لیکوال دی، د ادبي خلک دی، په کار دی چې هغې په دې باندې هم کار وکړي او د دې د ملغلرې را برسېره کړي. ډاکټر صاحب، څه نظر پر اثر شریکوئ؟
ټکر صاحب، مجبور سورانی خو زموږ په پښتو شاعرۍ کې ډېر حده پورې مضبوط شاعر دی. دی په اخبارونو کې، رسالو کې هم چاپ دی، په ادبي تذکرو کې هم دی، او بیا په میډیا باندې هم دی، په ریډیو ټي وي کې دی، خپل د بنو نمائندګي کړې ده. د دې په شاعرۍ باندې یو څو کرښې، درې څلور کرښې تبصره چې ده هغه امیش خدید صاحب کړې ده. په دې درو څلورو کرښو کې هغې د مجبور سورانی د شاعرۍ چې کوم اهم خصوصیات دي هغه په دې څلورو کرښو کې راغستی دي. یو خو هغه وایي چې مجبور زمونږ د شاعرۍ د روایاتو امین دی. نو په دې خبره کوو چې دا روایت څه دي او مجبور د هغې څومره امین دی. او بیا هغه وایي چې تازه کاری او مانی افرینی د دوی د بیان یو ښکاره خوبی ده. نو تازه کاری یعنی جدت، او د مانی او د لفظ نوی والی، او مانی افرینی کوم چې مغموم صاحب همیشه د پاره د پیغام د سوچ شاعرۍ کې پیغام پکار دی، دې کې معنی فريده، هر شعر یو معنا او یو مفهوم لري. او بیا درېمه خوبی دا بیان کړی ده چې په اکثرو شاعرانه صنفونو کې تبازمایي کړی ده، او د غزل په حواله زیات شهرت لري، یعنی نورو صنفونو په مقابله کې غزل زیات شهرت لري. یو بل خوبی بیان کړی چې د دې شاعرۍ کې که یو خوا د جدت او دکمنده یو اثرناک نصاب دی، نو بل خوا د تخلیقي صلاحیتونو نماینده هم دی. دلته دوه هم خبرې دي چې یو خو د دې په شاعرۍ کې جدت دی او درمندي ده. دا لیک دوه متضاد څیزونه دي. جدید شاعرۍ چې ده په دې کې سوز، ګداز او دردمندي کمه ده، جدت دی. او دلته کې همیش خرید وي چې د دې په شاعرۍ کې جدت هم دی او دردمندي هم ده، نو په دې هم خبره زه کور غواړم. او بیا دي چې بل خوا د تخلیقي صلاحیتونو نماینده هم ده. د دې شاعر چې کومه ده هغه د تخلیقي صلاحیتونو نماینده ده. یو به دا خبرې معنی به زه دوه خبرې کوم چې د تخلیقي صلاحیت څه شی دی او کومه شاعري ده چې په هغې کې تخلیقي صلاحیت نه وي. همیش صاحب چې کوم دی هغې چې په دې څو کرښو کې دا څو خبرې کړې دي، نو زه نن په دغې حوالې باندې خبره کومه. د شاعرۍ هغه وایي چې د شاعرۍ د روایاتو امین دی. نو زموږ د شاعرۍ او بیا د غزل یو روایت دی، چې پدې کې به سوز مو وي، پدې کې به ګداز مو وي، پدې کې به معنی به چې کم وي، هغه به د نظم په شان ډېر ښکاري نه وي، بلکې هغه کې به لږ یو معنوي لحاظ سره به یو هم وي، یو رمز به وي، یو کنایه به وي، یو تشبیه به وي، یو استعاره به وي. نو دا خوبه چې دي دا همیشه خلیل صاحب وي چې دا نه مجبور په غزل کې شته. دا چې موږ د مجبور غزل په دې حوالې ګورو، نو د همیش خلیل صاحب دا دعوه ثابتېږي، درسته ثابتېږي چې هغې چې مجبور سنانی دپاره کوم لفظونه استعمال کړي دي، کوم تاثرات یې بیان کړي دي، د هغې د شاعرې چې کومې خوبیانې بیان کړي دي، د غزل د روایت امین دی، نو هغه په دې معنی پوره پوهېږي. زه د هغه غزل نه به یو شعر ته ویم، څوک په مې مجبوره مینه ومني، څوک په مې مجبوره مینه ومني، جګریوانه ته چې سیری نه شولې، څوک په مې مجبوره مینه ومني، جګریوانه ته چې سیری نه شولې
نه شولې.
بیا د حسن او د عشق معاملې، د انتظار او د هجر معاملات، او بلتون او وصال، او د کلدی واردات، دا خو ډېر شاعران بیانوي، خو لږ د دې بیان وګورئ، په دې کې د مینې یو کیفیت هم دی، انساني نفسیات هم پکې دي، د مینې نفسیات هم پکې دي. او نو دې ته موږ چې دا د غزل د روایاتو امین چې کوم دی، دا د خبره درسته ځکه ده، وایي چې د هجران قاتل شپې راته خوږې شوې، د هجران قاتل شپې راته خوږې شوې، تش امید چې د وصال پکې شامل شو. د هجران قاتل شپې راته خوږې شوې، تش امید چې د وصال پکې شامل شو. اوس د هجران قاتل شپې د هغې خوږېدل ولې خوږې شوې، چې تش د وصال یو امید پکې پیدا شو. نو دا هغه خیالونه دي، دا هغه بهریک خیالونه دي، د انسان لطیف جذبات او احساسات چې کوم دي، د هغې یو فنکارانه اظهار دی چې دې ته موږ ویلو شي چې یو مجبور چې دی د روایاتو امین دی.
بالکل.
بیا چې همیش خلیل صاحب وایي چې د دې په شاعرۍ کې تازه کاری ده او مانی افرینی ده، یعنی یو شعر چې دی په هغې کې، هغه عشقي شعر دی، رومانی شعر دی، کې هغه په هغې کې سماجي عکاسي ده، مضمون چې هغې کې هر څه دی، خو په هغې کې یو مانی افرینی ده، هغې کې هغه یو معنا پیدا کوي. زه ما چې کتل ځینې د دې د شعرونه چې کوم دي، په هغې کې ډېر نوی مضمون نه دی، خو کمال دا دی چې زوړ مضمون یې په یو ښکلي انداز کې پیش کړ دی. دې ته همیش خلیل تازه کاری ویل دي، نو دا یو زوړ خیال په نوي انداز کې پیش کول چې دي، دا هم ډېر هنر غواړي.
بالکل.
نو یو شعر به زه ووایم، دا آئین نوائین ته کتل او د محبوب آئین ته کتل، دا 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 ډېر پامال غونې موضوع ده، ډېر ویلې شوی دی، مجبور چې په کوم نوي انداز کې ویل دی چې په هغې کې د شعر یو خوند دی، د غزل یو کیف او کیفیت دی پکې. وی نن چې ما ورته ونه کتل محفل دی، نن چې ما ورته ونه کتل محفل کې، نن یې روغ رس په لاسو کې آئین دی. نن چې ما ورته ونه کتل محفل کې، نن یې روغ رس په لاسو کې آئین دی. که دې ته بیا موږ ګورو، نو دا د حسن او د عشق یو فلسفه هم ده.
ډاکټر صاحب، دا موضوعات چې دي که نه، موضوعات خو ډاکټر صاحب ټول زاړه دي که نه، موضوعات خو زاړه دي، موضوعات نوي نه دي، موضوعات زاړه دي، خو انداز بیان چې کوم دی هغه ډېر اهمیت لري، او دا تاسو چې کومه خبره وکړه، د انداز بیان کې ډېر لوی کمال دی. ګیرې موضوعات بالکل مضمونونه زاړه دي، خو د دې چې کوم انداز بیان دی، ډکشن چې ورته وي، هغه د ډېر زیات مختلف دی، ډېر مزیدار دی. مېره بنو کې تاسو خپله
خبره او شاعرۍ کې دا تاسو خبره درسته ده، شاعرۍ کې چې څومره اهمیت ته مضمون دی، د خیال دی، د فکر دی، نو دغه عمره اهمیت چې کوم دی، هغه د اندازې بیان دی.
بالکل.
شاعر هغه مضمون چې کوم دی، هغه په کوم انداز کې هغه پیش کوي، هغه څه کې لفظونه څه دي، د لفظونو جوړښت څه دی، نو دا اندازې بیان ډېر اهمیت لري. نو اوس دیکھی کہ تاسو ګورئ د دې اندازې بیان ته ګورئ نن چې ما ورته ونه کتل محفل کې نن یې روغ رس په داسو کې آئین دی. دا یو عام شعر نه دی, دا یو عام شعر نه دی. او بل دی کہ هغه د حسن او د عشق فلسفه هم ده چې د حسن قدر و قیمت چې دی نو د عشق په سبب دی.
بالکل انا تو لی فرانس وی کی دا دا عشق دا اوس تی دین و دا دا عشق پستر کو کی دی بیر خا
او نو پدی کی دا بیا دا حسن غ ماروزی نظریه او موضوعی نظریه هغه ټول په باس کې راتلی شي. او دا دی اناتول فرانس تاسو کما حواله را کوي پدی حوالو معنی پدی یو شیرمن ډیر بس کې دی شي.
بالکل
نو انداز بیان داسې دی جی شعر کی بالکل سڑی تا تازہ کاری لسن کے بدانے ہوئی کہ دا قسم مضمون چرتے ماں علوم لستے دے آخر تا دا مضمون دیر نوی اخکاری دے انداز بیان تو سبب مانے یو زور مضمون چی دے پاگے کی دم را نوی والے پیدا کرنے
دیر
بل بالکل ما خبر کولا چی امیش خلیل سے بوئی چی ددوی پشارے کی کہ یو خواد جدت او درمندائی یو اثرناکا نسب دے نو بل خواد تخلیقی صلاحیتون نمائندوں دے زه د همیش خلیل صاحب په دغه خبرې په دغه جمله باندې د سلور خبرې کوم. وی کو یو په جدت او درمنګی د دې په غزل کې دا زه دوه متضاد ونې کیفیتونه څنګه ګرم چې جدید شاعرۍ چې کومه ده په دې کې درمندی کومه ده, په دې کې سوز او ګداز کم ده. خو ځینې شاعران داسې دي استثنایي صورتونه پکې داسې دي لکه مجبور سورانی دي څخه جدت هم ده او د دې په جدید غزل کې دردمندی سوز او ګداز هم دی.
وا وا وا
د دې په غزل کې صرف هغه لفاظي نه ده. مې ورته دی اوسې نه باره کې ویل چې دغه شاعرانو کې لفاظي دي د مغموم سے دي زدا نه منم. د مغموم سے خپل نقطه نظر دی, زه ډېر احترام کوم تخې خپل یو نقطه نظر وی. زما د وینا مقصد دا و چې په هغه شاعرانو کې د جدت په کوشش کې د جدت په فیشن کې یاد جد پرسته پاغرو کې غیدا سی او به کی چې غزل چې کم ده پاغې کې خوغو یو جدید خیال پېښ کی خو چې غزل لا کم دردمندی پکار ده, کم سوز پکار ده, کم ګداز پکار ده, کم نرمي پکار ده, هغه خود ریالو کې ده. نو بیا دا لفظونه پاتې دي, د لفظونه یو لوبه پاتې ده. انګلیزی د سپورې استفانو کې یو ګیم ده چې د غزل په نوم باندې کې ډیرو شاعرانو څخه اغه لفظونه دي خو دغه لاندې هغه معنا هغه مفهوم دغه په شامن چې کوم هغه فکر دی هغه کې کم دردمندي دا غنشته مجبور سورانی ته چې موږ ګورو نو دلته کې جدت او دردمندي چې کومه ده دا 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 یو شوی ده. دې شعر په جدید انداز کې وي خو دردمندي چې پکې کومه ده, سوچ چې پکې کم ده, ګداز چې پکې کم ده, هغه پکې شته. یو د دغه غزل یو دا نن چې شعر ما وې نن چې ما ورته ونه کتل محفل کې نن ورو ورس په لاس کې اینده د دې دوه شعر نور زویم ګورې پاره کې جدي خیالات دي. وې زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو روزګار تیری او دا خبرې دا جدي شاعری ده. دا زمون په کلاسیکي غزل کې زمون په ډیر روایتي غزل کې د روزګار مزګر خبرې نشته. دی اوس جدید خبره چې کوي ولې بالکل پاغه روایتي او په کلاسیکي انداز کې کوي. د غزل هغه خوګوالي سړي کې وي زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو چې پرې خو یو تصور د ما جبین دی.
وا 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 وا
وا وا زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو چې په خو یو تصور د محجبین دی. او دی بل شعر ته وګورئ د رقیب سره پښتنه لکه راغلی د رقیب سره پښتنه لکه راغلی. زموږ ډیر شاعران پښتو او پښتونولي او پښتون دا یو کیسه زوم بیانوم. اقبال خانم کوي مغموم سے به هم ډیر ویلي مو ټول پکې شاعر او پښتون موږ کوو بس دا تکرار مون کړ دی. خو دلته کې وګورئ د رقیب سره پښتنه لکه راغلی دا زما د پښتنې مینې ته هندې پختنی مینی تو ہندے دل تک مینی تختانہ ویل او بره پختنه هغه لفظي چې کوم یو خاص دی یو تجنیسی صورت دی هغه یو خواته د رقیب سره پختنه لچراله د زما د پختنی منی توږي دلته پته لګی چې پختون ستوي او پختنه ستوي او پختنه منی ستوي سمره مفهوم دی په دې لفظونو کې او په دې مضمون کې نو زه چې وایم ځنی شاعرانو څخه صرف لفاظي دی نو بس د پختون پختونی او تکرار دی د هغې وروسته څه مفهوم نشته د غزل هغه خواږه پکې نشته هغې کې هغه هغه معنویت پکې نشته او دلته دی وایي د رقیب سره پوښتنې له چې راغلې څومره زور غونې خیال د رقیب او هغې سره پوښتنې له راتل یوه عامه غونې خبره ده ډېره عامه خبره ده هر شاعر یې بیانوي د رقیب سره پوښتنې له چې رالې خو بل مصرې کې کمال دی
کمال
دی بل مصره چې اوله تمهیدی غونې مصره ده یو تمهیدی تړل دی بلې کې بل مصره چې د هغې دا شعر نیم اسمان ته اوچت بوتلې دا د رقیب سره پوښتنې ده چې راغلې دا زما د پوښتنې مینې توهین دی نو زما ذهن د روزګار تیرو تور نه کړو چې پرېخور چې پرېخور یو تصور د محجبین دی د روزګار کېري دا خبرې دا 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 ټول جدت دی دا 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 د جدید غزل الفاظ دي جدید غزل خیال دی ولی هغه وایي چې پرېخور یو تصور د ماجبین دی څومره د غزل په انداز کې پېښ کړي حالانکه ځینې ځینې وخت کې داسې شي ده په تېره هفته کې اقبال خانوم ناستو په یو محفل کې مونږ څه دغه جدت باندې بحث کړو ما وایي زنه زمون شاعران چې دی هغه د جدت په کوشش کې یو داسې شعر به وي چې څه ویم چې دا د دې په دیوان کې نه وي دا دې نه وي ویلې لکه زمون څومره د غزل پختکار شاعر دی شمس القمر اندیش ډیر پختکار شاعر دی چې نوم یې اورو نو د غزل په حواله باندې زمون سرونه احترام نه کوي بلکې
یونیک دی یونیک غزل لیکي بالکل
یونیک غزل لیکي خو د جدت پر یو کوشش غونې کې یو داسې شعر ویلو ما غرض اقبال خان ته وینو هغه به ماته وی او وی چې نن د دفتر په کمپیوټر د یار تصویر ایستو دا د اندې شمس القمر د غزل شعر دی چې نن د دفتر په کمپیوټر د یار تصویر ایستو خو په زړه رو ده خو په سر به ایمان شي وی دي اوس ګوره لویه خبره خدا ده چې تصویر چې د په کمپیوټر نو سي پاره کې محفوظه کېدلې شي دا په کمپیوټر نوځي دا د دفتر په کمپیوټر باندې تصویر وکړ دا د هغې غزل کې لکه داسې ماته موضوع نه ښکارېدو ځینې ځینې شاعران چې کوم دي د هغې په غزل کې یو نیم شعر داسې راشي چې هغه پوره غزل کې دی د هغې مزاج بیل دی او یو شعر چې پکې دی هغه د جدید په نوم باندې دی هغې کې جدت دی د جدیدیت هغه ترجمانی کی علامت دی خو د غزل مجموعي مزاج سره خوند نه کوي د مجبور سورانی په غزلو کې داسې شعر چې ما ونه لوستو هغه هغه پوره غزل سره پوره غزل سره هغه مناسبت دی هغه موضوعیت نه لري داسې شعر پکې ما ونه لوستو او څنګه چې مخکې اقبال خان خبرو کړه د هغې د شعري نسبتونو د هغې شعري نسبتونه داسې دي چ هغه یو ډیر ژور او ډیر ډونګ او ډیر کریدی مانوي نسبت لري دا نسبتونه ډیر ضروري دي چې کوم شاعرانو په شاعرۍ کې چې شعري نسبتونه نیوي هغه شاعرۍ کې خوندوم کوم د دې یو نسبت وګورئ خو دا سې نسبتونه عام د سون کې پتیر شي د هغه کور ته خیال نه خو بازو کا لستون کې چې دی هغه داسې نسبتونه نه ډیر خوند اخلي وي بس ته اوخ کې عمر ژوند غواړم مجبور ژوند غواړي مجبور واو
واو
بس ته اوخ کې بس ته اوخ کې عمر ژوند غواړي مجبور هم خو کستا د اننګو سره واصل شو واو
واو واو واو
بس ته اوخ کې عمر ژوند غواړي مجبور هم
خو
کستا د اننګو سره واصل شو اوس اوخ که چې کومه ده دا همیشه په اننګو را بهیږي بس هغه وي زما عمر د یوې اوخ کې عمر دی وي چې سترګو نه راوځي او ستا په اننګو وبهیږي او ښکته ترې وغورځېږي بس د دې له یوې لمحې ژوند مې په کار دی خو چې ستا اننګو سره دا اوخکه واصل شي څه خیال دی
څه
نسبت دی بس ته اوخ کې عمره ژوند غواړي مجبور هم او کستا د اننګو سره واصل شو او بل شعر دی ایر کې تصور مې تل د زلفو پیچو خم کې دی ایر تصور میں تل د زلف پیچو خم کے دے ولی با یارانو د زندان خبر نہ کوم زلف پیچو خم یو مصری کی او بلی مصری کی زندان دے دے تا شیری نسبتون وی دا مانوی نسبتون دی دا پج دا دے شیری او قدر او قیمت قائمی نو ز خبر مختصر کوم اس چدی خوری خوری نسبتون دی دیر شیرون دی سے اقبال خان ہوئے سما ہوئے خود سمر دے گی غزل شیرین نسبتون سے کم دی پدے کے دے گی کمال دے بل دی امیش خلیل اخر نے خبر لرازم غوی چی نو بل خو د تخلیقی صلاحیتونو نمائندوم دی پدې کې تخلیقی صلاحیتونه دي دا خبر مخ کې موم کړی و چې زمو ډیر شاعران چې دی په تقلیدی دي نو مغموم چې دا چې او خندل وغه وی چې تقلید نه کینو سبق یې
مغموم زه په یو بون نه چای کنه
مغموم سے کیا خبر ہے کون پروگرام کی ماں بھی آپ مداخلت میں کہو کہ نہیں مغموم سے تو چتوئے تکلیف نے کی سب اکیل شاعری دی نہ کسی نور سے دیو کی تکل دی کی خاکہ دی کی دا پیسے خرچ کی دا پریسوں نے کتابوں نے چاپ کی گی دا پا گیڑو گیڑو چاپ کی گی نہ پکے مجبور سورانی شانی پکت سے شہری نسبت تے نہ تخلیقی شاعری دا اس سے ماسم نے شہر نے ہوتا سو چواب رہ دل او تا سن کر نے خون پور تک ہو او تا سو داد را کو نو پدی کے سے تخلیق ہو کنا پدی کے سے تخلیق تے پدی کے تکلیف نہیں ہو رب نو کون آخے نکات پسرا پاسی اڑے پسرا پاسی سوک چی پاگی مانے سے تنکیت کی او تنکیت سی شے دے ما یو فن پاراو لستا ما یو غزل لستا ما یو شاعر لستا ما چی سا تاثراتی سا پی بیان کما یرا پدے کی دا خوبائی دی او دا پاکی کمی دے بس یو تاثرات دی خو پاگی تاثراتو مانیم زمون پا پختو عدد کی جنگون دی دشمنیان دی پرزول دی کنزل دی بزتیان دی نو مغموم سے پیوی چی تکیز نکی سبکی نو زم مغموم سے پیویم چی دیل پو اکی چی افسانہ تکل دیو لیکی سا نور سا دی نصر خیو لیکی نو نا دی زان سرکی
مولی دا سانا نا دا سانا لیکل تا رتا تا سی تخلقی کار نخ کاری سی دا سکر کونه دی افسانہ لیکل تا سان کار
نا خو نصر دی نصر دی
افسانہ لیکلوم دا زمین ام لامات ای
میں چکر سے افسانے کار کر دے زما کا یوش پہ تو افسانوں اردو ترجمہ چاکی کی اگے کی مت تجربہ شو ہوا افسانے عمدہ معیار دے جما دو دری مجموعی دی افسانے نگار دوستی دی نو ڈیر پگرانا پکیدا سی افسانہ منتخب شوی دا چمنگ اردو دان تکیے تک پیش کو جان داز من دی پختو افسانہ نہ پدرو درو مجموع کی ایدا یو افسانہ راوتے
دغه خود دغه خو مسئلہ زکه حضرت موه تو ولید افسانہ لیکل داسې افسان کار دې ستا غب ساتان کار نه دی
بس
بالکل
زخل دا الفاظ واپس اخلم زخل دا الفاظ واپس اخلم
ډیر ډیر بری ډاکټر صاحب ډیر خوند وکړ ډیر د مزې تاسو د دوانو دا محمد اقبال خانم ڈیرا بننا کو ماں استاد ڈیرا شکریا دا کوم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب همیشه ډیر د خوند او ډیر د مزه پاس خوشاله شي زمونږ اوریدونکو ته خوند واخلي او حقیقت خبر دا چې په تاسو باندې ګور زمونږ اوریدونکو ډیر مهین دي په تاسو ډیر ویاړ کوي تاسو خبرې ډیرې خوښې دي که د شاعر ادیب زړه ته تکلیف رسي نو هغه هغه په کار دي چې په دې خبره باندې پوه شي چې دا چې دی نو دا لکه دا ماشوم چې دی که نه دا چې د لوی مصیبت نه بچ کېږي چې بجلی له ګوتو وړونو خلک یې ووایي نو دا وی وی ځکه چې دې د لوی مصیبت نه بچ کوي نو دا تاسو د تنقیدي خبرې چې کوم کوي نو دا تاسو دې د ډېر د یو داسې کار را باندې کوي چې داسې کارونه کوي بلکې ښه کار وکړي نو ډېر د خوند ډېر د بزې ستاسو ډېره ډېره مهرباني ورزو خپل بل درون خوږ محترم ډاکټر دارومد بغوم صاحب لا او د هغې نه نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي او دا ټول بس را ټول کړي هغه دا ټول او تاسو ټول واوري او د دې په نتیجه کې بیا یې خپل نظر هغه وړاندې کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیره دی وو
په خیر اوسې ټکر صاحب ډېره مهرباني چلو اوسې
ډاکټر صاحب بس واوري د اقبال خان خبرې مو هم واورې دي د ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب خبرې مو هم واورې دي مختلف خبرې پکې رالې ډېرې خبرې پکې رالې څه نظر به را سره شریکوي
ډېره مهرباني ټکر صاحب مجبور سورانی صاحب لکه څنګه چې زموږ دواړو ملګرو اقبال خان او ډاکټر اسماعیل گوهر ور باندې خبرې وکړې نو خپل نوم یې عبید الله مجبور سورانی او د بنو اوسیدونکی مونږ به چې کله په ټي وي کې پروګرامونه کولو نو یو دوه وارې مونږ ټي وي ته مشاعرو ته راغوستی وو او د شاعرۍ نه علاوه زه په خبرو کې ډېر خوږ سړی وو ډېر خوږ سړی نو بس دا دی چې مرګ څه دی نو بس فلاړ شي خلک
بالکل
خو اسې زه دا خبره کوم چې اقبال خان چې کوم دی نو د مرحوم مجبور سورانی د شاعرۍ ډېر تعریف وکړو او بیا ورپسې ډاکټر صاحب هم ډېر تعریف وکړو د مجبور صاحب د شاعرۍ او ډاکټر اسماعیل گوهر چې کوم دی هغې محترم همیش خلیل صاحب د رائے پرانا کې د مجبور صاحب د شاعرۍ جاج هم واخستو نو هغه د چې کله د جاج اخستو نو ما ورته سوچ کولو چې یو طرف ته همیش خلیل صاحب وایي چې دی د روایاتو امین دی پښتو غزل د روایاتو امین دی او بل طرف ته وایي چې په دې کې جدت او دردبندی ده نو لکه روایات او جدت خو دواړه د یو بل مخالف شوي نه دي او که نه یا خو پر روایاتو امین وي یا به جدید وي که نه دواړه خو کېدی نه شي او بله خبر دا چې ما ته داسې ښکاري چې زه نه پوهېږم چې دوی به دا زلف رخسار شاعري زموږ د ملګرو ډاکټر اقبال او گوهر صاحب لوستې وي خامخا به لوستې وي خو ما ته داسې ښکاري چې د مجبور صاحب په شاعرۍ کې ما ته څه نوی خیال نه ښکاري ما د هغه شاعري څومره لوستې وي بلکې دا اوس چې کوم دوی به یو شعر وي که نه خدا دې چې په دې لږ وخت کې هغه نوټ کېږي نه چې ورسره سړی هغه چې د کوم شعر نه تاثر اخیستی چې هغه ورسره ولیږي نو لوټ کېږي نه نو د هر یو شعر چې دی کوم پیش کولو که نه گوهر صاحب او اقبال خان نو ما ته به د حمزه صاحب یا د چا یو شعر را یادېدو مثلا د رقیب سره پښتنې له چې راغلې دا زما د پښتنې مینې توهین دی انزاصب وی چې راوله مغول د سره خیر خو رقیبان دی نوی راوله مغول د سره خیر خو رقیبان دی نوی ګوره چې پښتون خاطر مې نه کړی میلمنو ته خفا دا همدغه شعر دی خو بس صرف په یو نوي انداز کې دی که نه او بل یو شعر چې کوم دی چې گوهر صاحب یې حواله ورکړه چې دا د اننګو مجبور سورانی په شاعرۍ کې ذات رشتہ وای ما کله چې د مشاعري ته راتلو نو مشاعری ته پچھ راتلو غزل میں اور دین واغ وقت کی زما دا غو چ زما دا پشاعری کی چلتا نو خیال نہیں دی دے دغه به همیش خلیل صاحب کوم دغه چې د پښتو د غزل د روایت او امین ده د روایت او امین به دغه بل چې کوم دغه شعر پیش کړو ګوهر صاحب نن چې ما ورته اونه کې تل محفل کې نن روغ ورس پلاس کې آئین ده دا ما ته اوس هغه د اردو شعر یاد کې نه خدا دې بالکل خو به هو د اردو د شعر ترجمه ده نو خیر په دې باندې مونږ لکه دا زمونږ دا محفل چې کوم دا پروګرام دا دې لپاره نه دی چې مونږ خامخا تنقید کوو او بل بیا چې یو شاعر چې ژوند وین سړی ور باندې ارزن کې خبره کوي چې کوچ وفات شي بیا بس هغه مرحوم شي هغه بیا خدای بخلی شي نو بیا ور باندې مونږ ته دومره سخت خبرې پکار نه دي خو اصل کې ټکر صرف دا چې مونږ کمی خبرې کوو نو دا د شخصیت پباری کې نه کو مونږ خو دا خبرې کوو د ادب پباری کې کو
بالکل
نو هغه شخصیت خو دی اوس کې په کار دی چې مونږ په خیال کې اډوی نه چې دا شاعر څوک دی ځکه چې مونږ خو کدي شاعرې باندې باس کو یا د شاعرې پر روایت باس کو یا په غزل باس کو نو مونږ په دې خیال باندې کو چې را زمونږ چې کوم خیال دی او ضروری نه ده چې زمونږ خیال یعنی د اقبال خان خیال یا د ګوهر صاحب خیال یا زما خیال دا بالکل ضروری چې دا صحیح وي او هر سړی خپل رائے پیش کوي
بالکل
اوس هغه رائے چې کوم دی نو هغه غلط هم کېدی شي صحیح هم کېدی شي خو په رائے پیش کولو کې چې کوم دی نو په دې کې بخل نه دی پکار یعنی مطلب دا چې په دې باندې شرم نه دی پکار چې کما کما رائے پیش کړو دا خلک به سوچي دا دومره ساده رائے پیش کړه نو دې ته قتل پکار نه وي چې یعنی کسانه رائے وي او کار څنګه رائے وي خو خپل رائے پیش کول پکار ده اوس زما چې کوم رائے ده نو هغه د اقبال خان او د ګوهر صاحب د رائے نه بالکل مختلفه ده
نه صحیح خبره بالکل
او دی وته چې کوم ده د نوې خیالات شاعر وي او زوین چې د شاعر کې ما تر اوسه پورې یو نوې خیال نه قتل ها اندازې په یاد داسې ده چې هغه زړه پریوزي کړه زړه پریوزي او عوامي اندازې بیان ده او دا عوامي انداز بیان زما دا خیال چې دا د ممبر اثر هم کې دی شي ځکه چې د اسلامي تعلیماتو مبلغ هم پاتې شوی دی نو هغه اثر هم کې دی شي ځکه چې اسلامي تعلیماتو مبلغ چې کوم دی هغه مخ ته عوام ناست دی کړه او هغه کوشش کوي چې خپل خبره ډېر په اصاله طریقه باندې د عوامو ذهنونو ته او د هغې غوږونو ته ورسوي نو دغه یو اثر کې دی شي چې د په شاعرۍ کې چې کوم دی دغه د چې کوم انداز بیان دی د چې کوم د خطاب کولو کوم طریقه ده نو ډېر عوامي ده او ډېر زور زړه ته پریوزي نو لکه دا دی چې دا زلف او رخسار کتاب ما چېرته داسې یو نظر کتلی خو لکه دا دی چې پوره په تفصیل او دا مونږ ته پته نه وایي چې یاره یو ورځ به داسې راځي چې مونږ په ډیو ریډیو باندې په دې باندې خبرې کوو نو مونږ خو به کتاب وګورو او بیا یو ګرځو بیا ته پته نه وي چې چېرته پروت دی چېرته پروت نه دی نو که مونږ ته دا پته وایي چې یاره په دې باندې به په مجبور سرانی سے باندې به په ډیو ریډیو کې پروګرام کېږي نو بیا په کار دی چې څه شعرونه مو نوٹ کړي وي خو لکه دا دی چې مونږ ورته ښه شاعر ویلی شو هغې وجه دا ده چې انداز یې ډېر خوږ دی اندازه بیان دې ډېر خوږ دی ډېر خوږه شاعري ده او د لکه عام ژوند کې چې کوم خبره اترې به وي نو هغه ډېرې خوږې وي بل دا چې فقیر وند کې سړی او داسې دغه سړی نو مطلب دی چې هغه ځان نیغ نیغ چې کوي هغسې نو ډېر فقیري پکې وه ډېر ځکه چې کله به هلته رالو که نه نو ځینې خلک داسې وي چې هغه داسې مشروطي مشروطي وو داسې هغه عادتونه داسې وي سړی باندې لکه دا دی چې ښه په سړی نه لګېدی ډېر فقیر سړی او زما خو ډېر زیات خوښ
ډېر ښه
نو دا دی چې شاعرۍ کې همغه شی شته دی او بل دا دی چې په دغې علاقې کې چې کوم دی کله دا د طاهر کلاچوي اثر هم زیات دی په دغې جنوبي دا زموږ چې کوم جنوبي ضلع دي کله په دې د دې په شاعرۍ باندې طاهر کلاچوي ډېر اثر دی
طاهر کلاچوي
مجبور صاحب شاعر ته ګورم کړه نو د ده په شاعرۍ کې هم ماته ځینې وخت کې چې کوم دی هغه د طاهر کلاچوي اثرات ضروري نه ده چې زما خبره رښتیا وي یا ټیک وي خو اسې ماته ښکاري داسې که نه
چې خپل ویلی شي چې که نه د خپل یو تجزیه د دار انسان
او دار انسان خپل نظر دی ګورا و هر چاته خپل پوها کې خود خپل دا 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 مرزا خان انصاری شعر دی کنه چې هر سړی د خپل ذوق مطابق دی او ستیز د خپل خوند لري کنه در سړی ذوق مختلف دی در چې خپل ذوق څه خپل ذوق دی د خپل خپل ګور څه خپل ذوق دی د اقبال خان خپل ذوق دی زما خپل ذوق دی در انسان خپل ذوق دی
بل جی کو ہر سے کم دل لفاظ ہے خبر اوکڑ کنا نو ما دا نو ویلی ما دے گوہر سے دے خبر سر لگا اختلاف نو کرے ما ہو پرٹیکولر اگ چکم دے اقبال شاکر باند پروگرام نو ما دے اقبال شاکر خبر کولا نو چکم دے دے ملکنڈ ملکنڈ کے ہڈے شہران دے ٹولو شہران نو دفاع باند کولا ما صرف اقبال شاکر اگ شاعری اد ول چہرہ پدے کے ہما تا دس زیات الفاظی نخاری معنی پکے دے دی ما یعنی مطلب دا چ خیالات پکے ہو لکدا دے چے زن شاعران دا سی ٹکر سے چاغ پزور باندا کوشش کی چیز جدید شاعر ثابت شما نو چکلا پزور باندا کوشش شروع کی کرا یاغ پ شاعر کے بیاہ خون نوی دا جدت چکم دے دا دے نغم والا شاعری چې کوم وکړه دا ترقی پسند والا شاعری آو مخ کی باغی چې کوم نه ځان ته یو دغه یو پیمانه به کې خوله چې دا د ابو کومه کړه دا لفظونه به استعمالوم دا لفظونه به استعمالوم په دې کې بیا دا خیال دا سي راتړم دا ابو کوم دا ابو کومه امزا سب سب چې مونږ کې راستي کړو هغه بڑے خاندل په دې ترقی پسند ہے شاعر باندې هغه وی 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 دا دا غدي شاعران نے جب منصوبہ بندان دی کہنا جدی منصوبہ بند گئی نو منصوبہ بندی پہ شاعر کر دا پکار منصوبہ بندی دا سی کرا آو کنا دا خو آو کنا دا خو یہ اور دیر چکم دے خدرو وند کی شاعر ہے او پخپلا راتو کی گی او پخپلا پا مخیزی کنا نو چکم شاعر دا کوششو کی چیز په دې شاعر کې جدت پیدا کوم دا ګوهر سب یو شاعر وایو بخیش شمس الکمر اندیش ته ډېر ښه شاعر وو لکه دې چا والا ورک کړه نو ماته کله کله داسې محسوس شي دیغه په شاعر کې ماته داسې محسوس شي لکه چې یو خیال چې کوم ډېر په زور باندې په شاعر کې را نوستی وی کنه او نو په زور باندې چې کوم خیال شاعر ته راشي کنه هغه ډېر خوند نه وي
هغه خوند نه کوي
او نو ما سے جکم شعروں دے دغت دی دی مجبور سرانی سے چے تاج محل میں دے زرگی چے پریوادان دے تاج محل میں دے زرگی چے پریوادان دے اغستا دا پاکی مین شاہ جہان دے او دے تا زلفے پریشانے ولخکاری دے تا زلفے پریشانے ولخکاری زمین یما کزر میں پریشان دے او نه پویګم چان جامب د دې سوي نه پویګم چان جامب د دې سوي نن هغه چې په ما دومره مهربان دی نو خود ګوره کلا دا د اردو شعر باندې یو رایات شو یا رب اس اختلاف کا انجام هو بخیر یا رب اس اختلاف کا انجام هو بخیر تا رب ان کو ہم سے مگر اس قدر کہا بالکل دیاغی ترجمہ دا
بالکل ترجمہ دا بالکل
نہ پوئی گم چی انجام بددی سوی نن حقا چی پا بات دمرا میرا بان دے
دمرا میرا بان دے بالکل
آن دا گرہ کتا خوب بہو ترجمہ خو لکا بیا ہم گرہ کمونگ پوائنٹ آؤٹ نکو آن کمونگ پوائنٹ آؤٹ نکو دا خبرے نو دا ہم یو بدیانتی دا خام خوابے سمرا مونگ تو معلوم ہی چاہ مونگا راہکار کو چہرہ پدے کے دا شہرے پدے کے دا شہرے او کنا مونگ پہ سرگ پٹی کو نو دے لکزاوے چھ دے آئندہ چکم نکات دے ناپ زمونگ دا کی لکی چہرہ تاسو بان پروگرام کولو او تاسو دے خبرو تو خیال لکولو او تعریفو نمو کولو نو تعریفو ٹھیک سے یاری مطلب دا ہے چکم چھ دے تعریف قابل شئی نو دی دغه تعریف پکار دے
بالکل
او خو لکدا دے چې کم نه کچه د تنقید گنجائش وی نو سترګې په پټول نه دی پکار او سو چې لخوا دا اقبال خان د دې شعر دا شعر پیش کړو چې سوچ می لخوا څخه پتلش ولې همر زما زلتا پراتلش ولې او دا مخلی شوی خیالات دی سکه د خایس په زوال پوه شوې اوس خو لکنمر په پرواته شولې. نو دا چې اصل کې چاچې د طاهر کلا چوي شاعري کتلې وي چاچې حمزه سي پوره په ډیټیل کتلې وي کنه نو دا ټول خیالات چې کوم دي کنه دا حمزه سي بیان کړی دي حمزه سي په شاعري کې دا ټول شته دا د مجبور سورانی چې څومره خیالات دي کنه دا ټول بیان شوی او بهر حال بیا یې مقدر کړو د پښتو شاعر دی او ډېر په ښه طریقه باندې خپل خیالات چې کوم دي عوام ته رسولي دي او خدای دې وبخي او کم کتابونه چې چاپ نه دي نو دا د پبنو کې خو دا ادبي جرګې شته دی په کار ده چې کم کتابونه د دې چاپ نه دي چې هغه خلکو ته چندو کې چرته کوي خو چې دا کتابونه یې چاپ شي او خصوصا دا
د اکیډمۍ کې خو هم گنجائش تھا کتاب
کافی فنڈ بالکل بالکل سر ہے اور ڈیرے چاپ کھڑی تھی کو اکیڈمی کو بلا کتاب نے چاپ کھڑی تھی یعنی پسول پسول نے چاپ کھڑی
دا خبرم ز چے معیار تو لگ کتر پکار دی گرم تا میں افتخار یو خبر رہ جی گی اوس لو کی ما اور تر ډیر خبر یو کر میں غور یار د سمندر خان سمندر سلور درس نہ چا پک کتاب نہ پاتی دی کنا سلور درس او کی چرا مګ کنا مونږ وې څه چلو وې وې مالو د شهر کتاب یو کس کتاب چاروړو په غوږ د دنیا ته سولو کولې شهر نوم خو نو یما خو مونږ د دنیا ته سولو کولې په مس کې پاتې سم نو کنا نو دا د دیبانو شهرانو ډیوټي نو چې مونږ ته صحیح خلک راکې دا مته نه سي په اوسلو ته چې مونږ چلو نو هغه ته ما د ګلو کړم کور د سمندر خصم خزمندر خان سمندر سلور د کتابونو نه چاپ دي دا چې په خپل وخت چاپ نشي او دا په روس وخت چاپ شي د دې همت خو ختم شو
او کر اگی ما خالد دا جی گل صوفی کلیات چاپ کڑی دا تیسی ور کری دا غالباً
او او نو
میاسے میاسے
او بالکل میاسے بتا دا سے خبر کڑو او شہر میرا تے یاد کرو خو بیا ہم نو خبر می دا کہ چ پکار دا دا چ تاسو دا تاسو کرم جو واری دا دا دیبانو شہران ہم جو واری دا چ دا نصر اللہ جان خو دیر خسرے دے دیر خالق تے پکار دے چ دا اغسرا تاسو اغوی کے کم خلق مستحق وی او صحیح دا صحیح پوئٹری وی نو پکار دے چې دا اغه خلکو شاعری دے چاپ کړی شي دا ډیره زیاته ضروری خبره ده نو په دې باندې ځکه چې ماته نه سر د ګلو خړه ما ته وی چې دا دی بن شاعران د جیمل راغلی چې سمندر خان سمندر سرور دې کتابونه نه چاپ پرته دي وای ماته دی یو شاعر کتی بوي وای ار یو راځي خپل کتابه پترخ کې نه ویل د بل نوم نالي وای ماته خو جدانه دی ویل چې سمندر خان سمندر سرور دې کتابونه نه چاپ پرته دي کنه
نه ټیک وی دا صحیح وی بالکل
او دا خبره هغه بالکل صحیح کړی دا اما ته یې سره تر څه بون زمونږ نور کارونه ډیر دي موږ سیاسي خلک چې زبوخ دا وای دا خو د ادیبانو شاعرانو کار دي چې موږ ته دا وای دا ګوره تما سره ملو شي تما ته سره خبرې پدې یو ګو کې وکړي کنه کاش دا خبرې تما ته په هغه وخت کړې وي نو ما خو یې تیر زخه د ملک نه بار داسې ما ته سپه دي چې روان دي چې دي روان خو بیا هم دا تاسو زموري جوړیږي د ټولو زموږ د لیکوالو زموږ د دیبانو شاعرانو چې دوی خپل منځ کې تاسو دغه تکینه د پښتو اکیډمي یو فورم خو دې پیسې ورسره شته ورته ورکړي دي نو په کار ده چې داسې کتابونه داسې خلک چاپ شي چې هغه د دې ملک د دې قام او د دې ملک د ګټې لپاره وګرځي ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب
ستاسو
ډېره ډېره مننه زموږ د پروګرام مخ بالکل په اخري لمحو کې دی بختور شاعر ته غوږ کې لګیای ډېره ډېره مننه زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسر بختور شاه له اجازه ترخه په لوی لام سپارو او خوش په درته غواړو.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.